پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبر یم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 5 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرم دي. د امریکا دفاع وزارت لاله مخکې د 2021 کال د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د وو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لسو ملکانو د وژنې مسؤلیت منلی دی. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو له مخې یو بل ملکي افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 12 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوچزل وایي که طالبان عملي اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لاله بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوچزل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په ویانا کې وکړې. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خپره کړې دي ښاغلی پوچزل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي نو طالبان به افغانان لاله بدبختۍ سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا، روسیې، چین او هند په ګډون د دې شورا د یو شمېر غړو پر استازو سربېره د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازي وینا وکړه. دې ځانګړې غونډې ته همدارنګه د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي هم بلل شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شاغلی بوټو زرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتنو د ازادۍ غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دی او ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکران د ختیس په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه. د روسیې پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې و اتیا، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. د ټول پښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو یو شمیر انجونو ته اجازه ورکړې چې د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي.
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقه سره. ډېر خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شویم.
په غزنی کې 2000 کسانو ته طالبانو د پولیسو یونیفورم ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي
وختونه مو دغه چې نورم باید په سپورت کې تغیرات راشي، باید منظم شي.
په میدان ورده کې سرلننه د کتاب درې ورځنۍ نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې په هلمند کې د خواګانو د فارمونو ستونزې سری، د فارمونو د سشتنانو غوښتنې سری. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت سشکل هغون جنو ته هم په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلي چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوي وي. یو شمېر جنو ازادي راډیو ته وویل خوشاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته جنو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانې پوره شي. تفصیل پرې راپور کړي.
وقت ور سوا هجری قمری فارغ شویم آمادگی کانکور می وایلا کانکور امتحان ته آمادگی نیولی و
شبانه د کابل خر اوسیدون کده چې په څوار لسوم کال کې له دولسم ټولګي څخه فارغ شوی ده د چې د سګانی کانکور آزموینه کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدون کده شبانه آزادی رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقه سه ډیر خوشاله یم چې هدفونه ته نږدې شویم
شیلا د دولسم ټولګي بل فارغ ده دی هم د کانکور آزموینه د ګډون کار تر لاسه کړای دی
امروز شخصا خودم رفتم کارت گرفتم فردا بایومتریک
راغلم د ګډون کارت می واخیست او سبا هم بایومتریک کیږي
شیلا وایي هڅه به وکړي چې د خپل خوښي وړ رشتي ته کامیاب او لوړ زده کړې وکړي د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت بیان احمد تقاد روان سپتمبر میاشتې په 9 نیټه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنه یو تایید کړی او ویلي و چې د میزان په 14مه 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینه پیل شي خو ښاغلی تخادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې آزموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د دولسمو ټولګیو څومره فارغ شوي نجونو ورته نوملیکنه کړې ده هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه پژواک خبري آژانس بیا د آزموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه آزموینه کې به تر 15,000 پورې د دولسمو ټولګیو فارغان برخه واخلي چې له دې شمیر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي په ورته وخت کې هغه نجونې چې د ښوونځي وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینې دي چې وایي نسو کړی چې په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي د کونړ ولایت اوسیدونکي پاکیزه وایي
د ازموینو نیت او ګډون چې وو دا خو له پخوانه په ژوندونو کې ګرځېد راګرځېد ځکه کله چې موږ په دولسم سم ته کامیاب شول زموږ په ژوندونو کې هم دا هیله و چې باید موږ پاره شو د کانکور امتحان ورکو
پاکیزه او په زرګونه نورې افغان زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو له حکومته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینې برابرولو غوښتنه کوي طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو کال د زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر له شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی خو اوس به ولیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې په کوم شمیر د دولسم ټولګیو فارغانې برخه واخلي او څومره شمیر به بریالی سي د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې په کانکور ازموینه کې ډیر وخت انجونې ښې ځلیدلې دي
د نجونو په اړه د افغان نجونو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم بحثونه شوي دي په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازی نصیر احمد فایق وایي له تیر یو کال راهیسې افغانان او نړیواله ټولنه هیله لري چې په بیلابیلو برخو کې به طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي خو د ده په خبره طالبان اوس مهال ټول نهیلي کړي دي ښاغلی فایق چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته یې خبرې کولې وویل طالبان نجونې زده کړو ته نه پرېږدي د ښځو حقوق نه ورکوي او دغه شان د یو ټولګډونه حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړې غونډه چې تېره شپه وشوه نږدې ټولو ویناوالو یې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې په ټوله کې د ویناوالو خبرې په افغانستان کې د روان وضعیت د نجونو پر زده کړو او د ښځو د کار پر حقونو متمرکز وي د غونډې ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وویل چې د تیر یو کال راهیسې افغان ښځې او نجونې له هر ډول حقونو بې برخې دي او په سیستماتیک توګه له ټولنیز سیاسي او اقتصادي ډګره حذف کیږي د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او افغان ښځو ته اجازه ورکړل سي چې له خپلو حقونو ګټه واخلي شاغلی فائق د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړ
لا یو کال زیات کیږي چې افغانان او نړیواله ټولنه هیله لري چې طالبان به یې غوښتنې ومني او بنسټیزو په ځانګړي ډول د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په مساوي ډول د ټولو افغانانو د حقونو ورکول له جنسیتي قومي او مذهبي توپیر پرته د ټولګډونه حکومت رامنځته کول چې د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکی ووسي رامنځته کړي خو تر دې دمه دغه غوښتنې او ژمنې عملي نه سوې او طالبانو موږ ټول ناهیلي کړي یو
has disappointed all of us.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی هم په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو موضوع ته په اشاره وویل زده کړې پر نر او ښځه فرض دي او باید ټولو ته د حق ورکړل سي. خو په دې موضوع کې د طالب چارواکو بېلابېلو څرګندونو وښودله چې ترمنځ یې د نظر یووالی نه دی موجود. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې په غونډه کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي دغه شان ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د القاعده په ګډون د بیلابیلو تروریستي ډلو فعالیتونه زیات سوي دي او د افغانانو په ګډون د سیمې هیوادونه هم ګواښي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي فائق خبرو ته غبرګون نه دی ښودلې، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ټولو تروریستي شبکو او ډلو موجودیت رد کړی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فائق د تیرې شپې په خبرو کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل دا پیښه وشوه چې طالبانو له القاعده سره اړیکې پراخې کړې دي. نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د مخکینی حکومت د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سو. ښاغلی اسحاق زی شاوخوا لس میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو په اووه اویایمه اسامبلۍ کې د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور خبره کړې وه. ښاغلی فائق همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوسنیو سختو حالاتو کې د افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو نوموړي وویل چې بشري مرستې د حل لاره نه ده او اړتیا ده چې په یوه حل لاره فکر وسي. دا په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا دوهمه غونډه ده چې د دې هیواد پر وضعیت پکې بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي د دې روغتون له کووید 19 برخې سره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د همکاري هوکړه پای ته رسیدلې. د دې روغتون رئیس زلمی رښتین ازادي راډیو ته ویل چې د روان سپتمبر میاشتې په 14مه مو قرارداد پای ته رسیږي او اوس مهال دغلته په کار اخته روغتیا پالان د خپلو معاشونو وبخشي په 14مه قرارداد پای ته رسیدلی او اوس مهال دغلته په کار اخته روغتیا پالان د خپلو معاشونو د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووید 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې 138 پېته کار کوونکي لري. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون سره د روغتیا نړیوال سازمان د همکارۍ د هوکړې له پای ته رسیدو وروسته په دې روغتون کې په کارخته کارکونکو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتین ازادي رادیو ته وویل د دغه هوکړې پر بنسټ د روغتیا نړیوال سازمان د افغان جاپان روغتون کارکونکو ته میاشتنی امتیازات ورکول.
WHO یا د نړۍ صحي سازمان مخکبه بودیجه هیلنیټ ټیپی ته ورکوله او هغوی بل ته امپلیمنټ کول. 14 د سپتمبر نه بودیجه بنده کړې ده او زمونږ پرسنل سرګردانه ده، سرنوشت غونې ده. خو که چېرې د حل لاره پیدا نه شي حتما مشکلاتو سره مخامخ کیږو، خدمات متضرر کیږي.
د وای د ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت امر روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړی او د هغوی له لوري د ستونزې د حل په اړه د اقداماتو ډاډ ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان جاپان روغتون سرطبیب هم دغه ستونزه جدي بولي او پر حل کېدو یې ټینګار کوي.
د روغتون د کورونا د برخې قرارداد پای ته رسیدلی، موږ اوس د نوي قرارداد کېدو ته منتظر یو. هیله لرو چې هر څه ژر دغه ستونزه حل شي او زموږ کارکوونکي په ښې روحي خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغان جاپان روغتون مسؤلین که څه هم ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دوه نورو میاشتو پورې دغلته شته روغتیایي وسایل او دوا بسنه کوي، خو وایي که ستونزه حل نشي نو ښایي د کارکوونکو او روغتیایي وسایلو له کمښت سره مخ شي. د طالبانو د روغتیا وزارت مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووید 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې درې کاله وړاندې د کورونا ناروغانو د درملنې چارې پیل کړي. دمکړی یو سل اتش پېته کارکونکو لري. د دغه روغتون د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په دې روغتون کې د کورونا شپېته ناروغان تر درملنې لاندې دي او د ورځې په منځني ډول له شپېته تر اتیا نور ناروغان دې روغتون ته مراجعه کوي.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. په دغه نندارتون کې په سلګونو ټکو علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا نندارتون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پرې کولو سره پرانیستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو دې نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وه او دا پټی یې پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ سوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکوونکی دی. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمدا د جماعت غو د زمنګ د اوسنی ځوانان چې موږ ته بدون کتاب یو خملګری په حیثیت ده، موږ جوړ د کتاب او مطالعه سره شوق پیدا کړو، زمنګ مل پرمختګ وکړي.
که څه هم په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او مطالعه فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون ته راغلي کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسې استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کیږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولی سي چې موږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې موږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې زیات کتابونه نه لرو. موږ خو ډېر دا غواړو چې یا دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې موږ د کتابو سره شغف زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې له من دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په څلورو سیمو لوهانسک، خیرسون، دونیسک او زاپاروژیا کې د ټول پښتني پایلې شي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. البته دا ټول پښتنه نړیوالو رد کړې ده. چارواکي وایي رای ورکوونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. اسدالله لودین موضوع څارلې ده. په سټوډیو کې راسره دی لودین صاحب، د ټول پښتني وروستي جزئیات څه دي؟
و ډیر مننه شیبر صاحب. په دغه سیمو کې د مسکو لخوا ګمارل شو چارواکو ویلي چې په زاپوریژیا کې په سلو کې درنوي، په خیرسون کې په سلو کې و اتیا، په لوهانس کې په سلو کې اتنوي او په دونیتس کې په سلو کې نه نوي رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی دی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 30مه پایل او پرون د سپتمبر په 20مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوې ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې او په کلاکو ټکو غندل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلې دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایه ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې دغه ګام وغندي او په وړاندې غبرګون وښيي. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې. امریکایي چارواکو بیا ویلي که چیرته روسیه دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي په مسکو به نور بندیزونه هم ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوي. د دغه ټول پښتنې پر مهال داسې ادعاوي هم شوي چې خلک په ګواښ او فشار سره رای ورکونې ته مجبور شوي او داسې هم ویل شوي چې د رایو صندوقونه د خلکو کورونو ته وړل کېدل تر څو خلک پکې رای واچوي او په ځینو سیمو کې د رایو د ټیمونو یا د ټول ټاکنو له ټیمونو سره پوځیان هم لیدل شوي دي.
څنګه تر اوسه پورې ماسکو د دغو سیمو د برخلیک په اړه څه پریکړه کړې او یا څه پریکړه به وکړي؟
پریکړې پاتې دي. راتلونکو ورځو ته د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ویلنتینا موتینکو ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 30مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې وینا قانون د دې په وینا قانون جوړونکي به بیا د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور پیل کړي.
مننه اسدالله لودین مو چې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټول پوښتنې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنورتک.
میل آنلاین خبرونه د طالبانو د حکومت د ولور پوري غړي د ورستوي سرګندونو په اړه د اسوسییټډ پریس یو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پرون د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې د افغانستان له نوي واکمنانو وغوښتل چې د ښوونځیو دروازې د لشپژم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ پرانیزي. د ښاغلي تانکزی په خبره په اسلام کې د دې بندیز لپاره هیڅ توجیهي دلیل نشته. په لاندې برخه کې لولو چې دا غوښتنه یو معتدل او نادر غږ و چې د تیر کال راهیسې د طالبانو لخوا د سختو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې پورته کیږي. په افغانستان کې وخت تل رسیدو څخه موده وروسته طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او ویل چې د دغو ښوونځیو د بیا پرانستلو پر پلان کار کوي، خو تر یو کال زیات وخت تیر سو او لا هم طالبان په دې کار نه دی بریالي سوي. د میل آنلاین په مقاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو دغه بندیز د شرم وړ بللی او نړیوالې ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو کړنو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغاني بانک نوټونو وضعیت ته پام اړولی او لیکلي دي چې افغاني پیسې لکه د دغه هیواد اقتصاد هم ټوټې ټوټې کیږي. لاس انجلس ټایمز د کابل د شهزاده سرای د یو صراف قول الله محمد آریا له قوله لیکلي چې د ده په مخ کې له هرو لسو زرو بانک نوټونو څخه شایي زر یې د کارولو وړ وي. د ورځپاڼې په وینا ډیری افغاني بانک نوټونه له یو بل سره نښلول سوي او شایي د ډیرو مسلسلې شمیرې سره سمون نه خوري. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په دوام کې راغلی چې هغه څه چې اوسنۍ وضعیت یې خراب کړی د لویدیز پراخ بندیزونه او د واشنگتن لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو د شتمنیو کنګل کول دي. دا په دې معنی ده چې کریډیټ کارتونه او آنلاین راکړه ورکړه پای ته رسیدلی. د افغانستان اقتصاد د نغدو پیسو په اقتصاد بدل سوی چې نه یوازې د پانګې کنټرول محدودوي او دا چې څومره پیسې له بانک څخه اخیستل کېدای سي، بلکې د زړو پیسو د بدلولو لپاره نوي بانک نوټونه هم نه لري چې د زړو نوټونو پر ځای وکارول سي.
په میدان وردګ کې له 15,000 بزګرانو سره د خوړو د نړیوال سازمان له لوري د مرستې د ویش لړۍ پیل شوې. مسؤلین وایي په دغه مرسته کې اصلاح شوي تخمونه او نغدي پیسې شامل دي چې د روان کال تر پایه به پر بزګرانو وویشل شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په یو دولتي ودانۍ کې سلګونه سیلاب ځپلي بزګران راټول سوي دي. دغه بزګران چې وروستي سیلابونو سخت ځپلي د خوړو د نړیوال سازمان له لوري د سیو مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. تازه په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له بزګرانو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې. د افغانستان لپاره په ملګرو ملتونو کې د کرنې ادارې مسول ریچارد ترین چاردو ویل دغه مرستې چې اسلاسیوي تخمونه او نغدي پیسې پکښې کې شامل دي پر 15,000 بزګرانو به د روان کال تر پای وویشي. په میدان وردګو ولایت کې د 9,000 کورنۍ سره چې شمېر 15,000 تنو ته رسیږي له هرې کورنۍ سره د 200 کیلوګرامو اسلاسو تخمونه مرسته کوو. د کورنۍ تر ډېره په کرنه بوخت دي. زموږ د سیمه ییزو همکارانو لخوا په نشه کیږي په دغه پروګرام کې تر ډېره هغه ښځو ته لومړیتوب هم ورکوو چې خپلو کورنۍ سرپرستي ورده غاړي وي. بل خوا هغه بزګران چې یادې مرستې ترلاسه کړي دي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي. دوی وایي وروستۍ سیلابونو ترې هر څه اخیستي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم د بزګرانو ستونزې تاییدوي او وایي چې دا مرستې ورته کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. د یادې ادارې د کرنیزو چارو امیر احسان الله بومیوال وایي چې دوی له نورو خیریه بنسټونو سره هم خبرې کړې دي.
د میدان وردګ په ولایت کې په کچه نه ډیجیټل ولایت کار کوم، کوشش کوم چې ډونر او مرستندوی موسسې د تاوادار کوم چې د غنور کورنۍ چې پاتې دي او دغه پروګرام کې کار نه دی دغه کوشش لاندې راولي.
دغه مرستې په میدان وردګ ولایت کې پر داسې مهال له بزګرانو سره کیږي چې وروستي سیلابونو د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د دغه ولایت بزګران هم زیات وځپل.
په هلمند کې د اصلاح شویو غواګانو د ترویج په برخه کې خصوصي پانګونه زیاته شوې ده. د وروستیو ارقامو په اساس په دغه ولایت کې د اصلاح شویو غواګانو د فارمولو شمیر 30 ته رسیدلی. د دغې برخې پانګوال که څه هم له خپلې ګټې وټې خوشحاله دي، خو شکایت لري چې د طالبانو حکومت او نورو اړوندو بنسټونو ورسره همکاري نه ده کړې. تفصیل ته صادق رښتینی په راپور کې
شیر محمد د لشکرګا شهر په یو جوړ شوي فارم کې لاس اسلاسوي غواګانې لري او خوښ دی چې په دې برخه کې پانګونه کړې. شیر محمد وایي د شیدو د لوشلو لپاره کومه ځانګړې ماشینري نه لري او په دودیز ډول له غواګانو شیدې ترلاسه کوي. نوموړی د طالبانو له حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونو هم ګیله لري او وایي هیڅ ډول همکاري نه ده ورسره کړې. شیر محمد د اسلاسو نسلونو لپاره د سخوندر پر ځای له مصنوعي الکا څخه ګټه پورته کوي.
په دې کار کې بس د خدای غټ فضل دی، الله معامله دی، ګواله خدای تعالی رسوي. دا اسلام نسلونه دي، دا نسل یا غوښته دي، پخوا خو هغه دوباره غواي وي، دا نسل بیا فرانسوي غواي، دا چې دي دا نور نسل ختم شو، دا فرانسوي غواي. بالا قرار ګلګي لکه بس بخښته کو، بالا قرار فطر ورته کشیر کشیر دی.
د اسلاسو غواګانو د دې فارم مسلوبایي له هرې غوا په اوسط ډول 15 منه شیدې ترلاسه کوي او بیا په مرکز لشکرګاه کې پر لبنیاتو پلوري. هلمند په کرنه او مالداری کې د افغانستان د شمیر نور ولایتونو په څیر ځانګړي شهرت لري، خو خلک یې لا هم له بازارونو د گاونډي هیواد ایران شیدې، هګۍ او مستې ترلاسه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکی عبدالباسط دا د حیرانۍ وړ خبره بولي او وایي هلمند د زراعت له اړخه شهرت لري او د مالداری په برخه کې د دا ډول فعالیتونو لپاره اسانه زمینه برابرېدلی سي. د په خبره اسلاسیوی غواګانې تر محلي غواګانو خورا ګټورې دي او پانګوال باید په دغه برخه کې توجه زیاته کړي ترڅو له دې لارې عامو خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي.
اسلاسیوی زراعتي نسلونه چې د تر ډېره پورې هغه هم ډېر شدې کوي، د عدت له پلوه هم ډېر غوښه کوي او د کار زمینه وسه برابر شوې ده په هلمند ولایت کې. نو زموږ د مرستندوی بنسټونه او اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې ترڅو پانګوال او مرستندوی بنسټونه دې برخه ته توجه وکړي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری د برخې مسؤلان د پانګوالو ستونزې مني او وایي چې ریاست یې کافي امکانات په لاس کې نه لري. د هلمند د زراعت او مالداری عمومي مدیر جمال الدین حاکمی وایي په دې ولایت کې د خصوصي سکتور اړوند درو اویا فارمونه ثبت شوي او د نورو فارمونو د ثبت لپاره یو عمومي سروې ته اړتیا لري چې تر اوسه نه ده ترسره شوې. نوموړی د مالداری په برخه کې دا ډول هڅې ګټورې بولي.
درو اویا رجستر شوي فارمونه د گاوداری لرو، یو عمومي سروې ته ضرورت دی چې د ټول د بغرانه څخه نیولې بیا د هلمند پورې تر د مرکزه څخه نیولې بیا تر بغرانه پورې موږ یو عمومي سروې وکړو.
د څارویو د نسل سمول په افغانستان کې لا هم نوې او تازه تجربه ده، خو د دې ډول فارمونو مسؤلان وایي دا ډول څاروي چې ډېری یې له نورو بهرنیو هیوادونو راوستل کیږي په ځانګړي ډول غواګانې یې ډېرې شیرورې وي او د بچیو په پیدا کولو کې هم تر نورو مخکې وي. د څاروي روغتیا ته پاملرنه هم یو مهمه چاره بلل کیږي، خو په تیر څو میاشتو کې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې سلګونه څاروي په ځانګړي ډول غواګانې د پوستکي د ناروغۍ له امله مړې سوي. له دې جملې په زابل کې د مړو سوو غواګانو شمیر 1500 ته رسیږي. په تیزی سره د څارویو د دې ناروغۍ خپرېدو د فارمونو د مسؤلانو اندېښنې زیاتې کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري تر 12:00 بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه کې واوري چې ملګری ملتونه غواړي په افغانستان کې د معتادینو په درملنه کې افغانانو سره مرسته وکړي. په دې پروګرام کې یو شمېر نور په زړه پورې مطالب هم لرو، خو اوس ستاسو څوره رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
محترم چلون ته خپل دینی پک سلامونه رسوان. زه عبدالقیوم د کارتینو نشیدونکی یو عرض لرم او هغه دغه ده چې اوس په دغه نږدې تازه شپو ورځو کې د منار علم جهل نه دغه لاندې چې کومو شهیدانو نومونه لیکلي شوي دي، دوې خښتې ورکې شوي دي. نه پوهېږم دلته یې یوه موانی هم جوړه کړې ده چې څوک داخل نه شي، مګر په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې دغه منار ته کتوجه ونه شي. دغه معتونې به د خښې ډېر ولیدلی شي. په درنښ سره د افتاظ و فرهنګ وزارت د تاریخي تعمیراتو او عبیداتو د ریاست نه هیله کوم چې دغسې منارو او څرو او عبیدات سکین ته پاملرنه وکړي او همدوسې زر تر زره یو هیئت پې ولیږي او دغه خښتې چې کیندل شوي دي، سپارل شوي دي، زر تر زره دې ګام وکړي. په ډېر درنښت مننه.
زه سم ولاله پښتو هم زم د سواله بلکې یو مخکرانی ده یو مخوله ګران دي نور غمار شه ګران سوی دي من فاته سوار پیدا یو مخګرامی ده دې انکشاف له خوا مرسته دې سوی ټول خدا سره خوشی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکیان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د فوجي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتسل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونه تیره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکراین د ختیځ په څلور سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانس، خیرسون، دونیسک او زاپروژیه کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د ګډي مبارزې لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي.
په تیر وکال کې موږ عملیات کړی دي، ول ساو درو دیش عملیات در سره سیمې دي. گرفتار شوی شکمن کسان 2095 کسان دي.
دا چې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالي و، په دې اړه مو د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون سره مرکه کړې ده.
هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نسی، هغو سیمو کې وسم قرار دا ورېدو څخه تاریخ دوه فاصله کرل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته معتادینو ته د درملنې 19 روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د 19 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي.
د سالار په نوم یو معتاد وایي د احتیاط له امله پوهنتون راڅخه پاته شو.
که مې نشه نه کوله، نشه مې نه شروع کوله، نو هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کانفرنس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرنس له لارې به دوی هڅه وکړي چې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو همکاري راجلب کړي. لبلی خوا د دې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بنګو او کوکنارو کښتونه صفر سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوو اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په تېر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات ترسره شوي دي. ګرفتاره شوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریب کوکنار کښت شوی یا چرس کښت شوي هغه کښت شوي هم د بینه تللي دي. په بدیل معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه شوو تاریاکو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرانس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خو ښاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډیو هیوادونو ته د نشي موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډیو هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه دې د سیمې هیوادونه ودې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات، لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپالي.
تېر جمهوري نظام له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمې د هیوادونو په همکارۍ هم له نشي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه سوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره سوی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترونه اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریج پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا چې د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو د همکاري جلبولو لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په افغانستان کې مو د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تېر یوه کال کې له نشي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدله، د دوی د قدرت ته رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړي چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تېر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اورېدلی، نه موجودلی دی چې دوی نیولې وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تریاکو دپاره په جنوب کې خصوصا دوې منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو د خلک هر وځ هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه سي او لیرې پرتې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک دوه فاصله کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی ځکه بدیل دوی لري نه. متاسفانه چې تریاکو د بدیل دپاره موږ په تېر جمهوریت کې هم مشکل درلودی. هغه مشکل دا و چې بیل تو اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرونو سره چې هغه په بعض منطقو کې زعفران کېدل، په بعضو کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بین المللي روابط قطع دي، ټول بین المللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري چې د هغه څخه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکول شي خپل اولاد لپاره نفقه پیدا کړي.
د طالبانو حکومت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمه ییز کنفرانس راوبولي. آیا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي وي چې طالبان د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان او همکاران وي؟
متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان موږ خپله په داخل د افغانستان کې معتاد لرو، او اوس هم هر کال په وخت کې د تاریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یعنی د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په هماهنګي جدر ترکیې پر ځان رسي. وخت کې چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمه ییز مجلس جوړي، پس زه نه پوهېږم چې هغوی خپل ځان خطا باسي او که د افغانستان خلکو ته بازی ورکوي. پس په دې اساس نه دوی پر خپل خبره ولاړ دي، نه هغوی باید د دوی په خبره باور وکړي، ځکه تاریاک اوس هم ادامه لري، قیمتونه څو چند لوړ تللي دي او اوس هم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرڅېږي.
په تیر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤولو ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي نشر کړي، نو په داسې یو وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي، له نشه یي موادو سره د مبارزه څنګه پرمخ تلی شي؟
د تیر یو کال څخه په افغانستان کې د بینالمللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تاریاکو د ډیروالي یا د کموالي سرویګانې کولې، هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت یې لکې او یا د موجوده حکومت ته خواڅخه هغوی هغه تمبې سوي دي او د وطن څخه فرار سوي دي. پس په دې اساس نه بینالمللي جمعیت دقیق ارکان لري او نه د افغانستان حکومت داسې کومه اداره پیشنهاد کړې ده یا معرفي کړې ده چې دوی دقیق ارکان وړاندې کړي چې د افغانستان تاریاک او یا مواد مخدر په کم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې په د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره په خپل نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوې برابروي. دغه تړون له مخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تړون له مخې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 2.1 میلیون ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیایي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بسترې خدماتو ته زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د اړیکو مسؤلې میرمن وان ناچا د دې نقدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
Good $2 million partnership.
UNODC او UNDP به په ګډه په دې 2.5 میلیون ډالرو د معتادینو د درملنې د 12 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 910 معتادینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسیدلي، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډیر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډیری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو لامله بستری خدمات زنده ولیدی. د ملګرو ملتونو له نیشهی موادو سره د مبارزی اداري استازی میرمن انوبا سود وای د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمیر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي د درملنې امکاناتو او بستري خدماتو ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone for UNODC and UNODC.
دام کاری په افغانستان کې د یو این او ډی سی او یو این ډی پی په ستراتیژیک همغږۍ کې یو مهمه نقطه ده. په افغانستان کې د درملنې ډیر مرکزونه د 2021 میلادي کال له اګست څخه په سختۍ سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا تړون به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو د دوو ادارو په ګډو هڅو بیا یوې مهمې مسلې ته پام وشي چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ځوانان متاثر کړي.
تر 2000 میلادی کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د ډېرې مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندې شوي او ډېرې بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پرېښود.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متاسې وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري. یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت یې مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابېږي. یعنې دوی څه شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسېدونکی سالار له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی تر اعتیاد مخکې د حقوقو پوهنځي محصل و او د دې تر څنګ یې د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او پوهنتون لګښت هم پوره کاوه، خو اوس د نشې له امله پوهنتون او کاروبار ځینې پاتې سوی دی. سالار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی، وایي که مې نشه نه کولی اوس به له پوهنتون څخه فارغ او کاروبار به مې ښه روان وای. دا چې سالار ولې او څنګه معتاد سو او خپله نشه یې لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زخپلا دولسم نخلاصو ایم پانتون میم ویلی تر پینزم سمیسر پوری حقوق قضا و سنان والی روخان پانتون لغمان سانگه که اگه و خلبت عملی نوم نوتم دیل خاطر مام پانتون خوشی که مشکلات دیرو البته نمائن توب دلاسا نزکا می نیشه شروع کرد ایما ما شکلار وادس و دیل پارا اول میں سگریٹ شروع کر سگریٹ میں ہوا لا تر یو مدہ تا پورے ماں سگریٹ ہوا لا بیا شروع رو چرس تا بیا تابلیت تا تابلیت کا نشئی تابلیت لکا ریڈ بول ستارہ پائن ستارہ کالی شیر دا غی نمونے دی دقیقا چر تا ہوا میں نیم سا دی و سال لپار ویرا تر مرس سکاو دا چگا مرک ماں مغا نیشی آلات چی ویر تا با نیشا والو تا بیر تا بیا مغا مونے ہو اما خپل کاروبارو پی سی او میں اول بیا میں پی سی او خوشی کا بیا پیرنی تراغلم پیرنی کراچی میں واقعی سورس کے مشپاک سو سو روپئے کا ٹلیف گیا دی آخر وقتوں کی بیا میں خیاتی شروع کرا خیاتی زخبل استاد میں مدد خیاتی دکان میں ہو تقریباً سلو روپئے میں قرض پور کا دکان میں جوڑ کا بیا میں سیزن ہوا تقریباً پنجے دیج روپئے میں پکے کار ہو خیاتی میں پیلان بند کرے دے لپارے لکروسم بیرتا شروع کم نشا خو معلوم ادا چھ اعتبار خدمے کور کے اعتبار نی قدر نی ٹولنے کے قدر نی عزت نی کاروبار سقوط کئی مثلا مثال دیتا ہوں میں دم دے خیاتی ورس کے تا سلو سو پین سو وہ گٹ لے برق بل بیت بے لے کے کرا بیت بیل کے چتبیر تک کرا اوکھ کے کاروبار دے سقوط ہونے سے نما دگا مصارف نہ بیلاؤ دابا میں پنیشے وار کولے جکا میں زر زر کاروبار تغیر کول پی سی او بیا پیرنی سو بیا پرگر سو نو دیم دیل خاطر جکا دیر نقص لاری واقعا موجود کے میں نیشہ دیر تاثیرات کڑے ہو طولو نزیاتم دا غصاب چھے غصابو نسڑے لمن زوری کور کے مشکلات زیادو بیا چھ میں عمل شروع کر بیا دا مشکلات میں بیخی زیاد سو لکا نیشہ خوب روانی لحاظ نا انسان دیر خرابی روانی کے انسان کمی نشہ نہ کولا نیشہ میں نہ شروع کولا نو آماغا وقت چھ ما پی سی او ورس کی میں نیم زر روپے تر دو زر گٹا کولا تر دیج زر روپے پنج دیج زر روپے ضرور میں کا ورس کے پانتون میں خپل ویلے کور خرچ میں خپل ورکو خپل خرچ میں خپل وقت کا ہم بہ میں پانتون اس کلاس کڑے ہو ما پ نظر تخمینہ نوز بہ میں تر ولا کا تلا کا ذخیرہ دلو دخ کاروبار بہ میں جوڑو
دا زادی ریڈیو درنو اوریتن کو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شد چې اکرم سوداګری کوي او لدې لارې ډېرې پیسې ګټي د خپل یو نږدې انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چاري ورخي خو نظر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سندلاسه پولیس نشي دا چې نظر څه ډول کاروبار کوي چې پولیس ونیو دا به په ډراما کې واورو
اکرام زوانا یا پورگو پا پور لکه دوم را خوماریم چه تردی زای پا زنگیدو راغلم
یارا نظیر جانا تا هم عجیب سره دسر ویختان دیل پورو نگ دی آو تا نور پورم واری تا اون زم آقا زون پور را که بیا بزا پلا پوری پا پور درکم
زوم را وگه سره بابا زو خو تختم نه هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کاږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې
ته اوس زړې به مولالې پرېږده رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه بیا به میلې کوې میلې
څنګه کار ژر راته وایه یاره چې داسې خمار خمار یم ټول ځان مې درد کوي
زه به دې ضمانت وکړم له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډه رانیسه څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه که نه ښه ګټه لري زه هم همدا کار کوم
دا نو ګټه نه ده سمه سکروټه ده ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړې دي هواره ورځې نیسي یاره تر دې ګټې تېر یم خپل غریبی می قبول ده انا کمی په بلا ما اختا کوا
یار نظیران دی دارنی او بلو اکل دیم خودت للای دی تا کموخ لیدلی دی چی پولیسو دی کم عملی نیولی او زندان تا یا چا ولی وی پولیس نا ده سرک پا غانا دلی دلی عملی نوی نی
دا کار یا زورور کولی جیاویا لیوانای زن زورور یا مونا لیوانای یار تر دی کارمی تیر
یار نزیرا تیر سادهی در دومر عملیانو پا دلکی پا تا چوک پویگی چی تا پودر خرسوی جامعه و خبری خود در طول عملیانو یو دول دی طول ساکین عملیانو پا جامعه کی مواد خرسوی
نو ما خود طول پیشنی چی عملیه پر ما با عملیان باورو کی چیز ساکیم که چان نرات غرانی ولن بیا با چکوام دا خو گندنه نده چه زناری اکروما چه واق لی تازه گندنه واق اسمان خور بیاروری
یعن نزیره دیر نده کیه که پا فلمونو که ده کار که اولی اوز بزم شارو خان وی
نو خو خم ویما تو خدای دا کار پخ کارا گیگی عملیان بطنگ خبر شی چه زو بوری خرصوام هر ملیخ پل ساقی لدی اولاغ نیرانی چی
زبا با توار خطایی ما در تووید جزی لارا در خیم
خزم اگا دارا تووید چیز خلق چنگ خبر کم چیز بودهی خرچمون
امی من کوا زل سمالیان دیوالان لرم زبا ور تووید چه تردی ورستا ساسا که پوڑه ایرانی سی چه دوره زلس پوڑه خرچه گی ولی ده پا غوانو که دا پا یوه ورست خوبا لزان میلیونر نجوڑاوی بابا
یارا کریختیا در تاو بایم لپولیسو دی داده گم
را بابا هم ده زنک کی گی او هم ده سنک کی گی لکه تر خوبا نو خاما خامانی تنه دی آوری دلی چه وای گتا پا تاوان کی گی
خاص سام بدا درزا چه زو
درزا چه زو
لچا سر کم پوڑه موڑه نشتا لسه ها رئیسی می سک نده کرده سخت خو ماریم
دلتا راجا بادارا بوڑی تا چی ده بوڑی و بوجهی و غوارا بوجهی
سامه ده دوی پوڑی را که
اکا ده چی نابلا ده گوندی را تخکاری ننو را چوک باش جا هم باور نشی که ولی اول بیتی را که بیا با بوڑی دار کم
پر دوار استان رو گوان تا مدر یک از پیسی راو باسم
پایم چی اونه خوزه گی ز پولیس املاسونه پورتا که
زجای پولیس زو خو عملی هم سه
تا وست پولیس سر چه لگی که
و قماندان سه والا که چه لگی که هم ما وید ز عملی هم دا پوره خود طول و عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چه زدی کلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تا قاچاقبر
قاچاقبران خو دیر پیسه دار خلق وی ها تمی دی کالو نیچه تو گره زلاز کالا کی گی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیشنی چی زدوکیم
ستا خو جیب لحیروینو دک ده پر خلقوی خرسه تو خوسم قاچاقبریه
وقو مندان زیب دامی طول زخیره دا لگ لگ ترید کوم زده هیروینو قاچاقبر نیم خیر ده ما خوشی که زبه گنایم ولکه می قاچاقبری کری
بس ده دیره خبره مکوا ده دلائل ده پا محکمه که قاضی تا وایا مخکشه
تازه دی رادیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.